라디오.
درنو اوریدون که سلام علیکم لده شبیه دازاری رادیو خبروانی پیل شوی نن یک شنبه ده دل مریض دیر لسوه و نیوی ده قوسی علنده اطلسم و ده میلادی دوزر اطلسم ده دسمبر نهمه ده آزادی رادیو پا ده لمره خبری مجله که موز اسمت ساروان هر کلی کم پا ده خبری مجله که چه ده میر احمد ساپی پا تخنیکی همکاری ورندی کیشی ده امریکا ده نوی لوی درستیز ده نومی دو پا افغانستان که ده تاپی ده تخنیکی چارو و سروی ده بشپری دو و نور موضوعات و تفصیل آوری لمره ده ده سات خبرونه. د پاکستان پوزوی پر دیوران کرشه به ده اغزن سیم ده لگول و کار راتلون که کال بشپلد کری. مصر ده افغانستان ده حکومت و طالبانو ده خبر و ملاتر بکر او پا فرانسه که ده زیر واسکت و پولیس و ترمز نخیطی شوی. ده خبرونو تفصیل د پاکستان پوزوی پر دیوران کرشه ده اغزن سیم ده لگول و کار به پا 2019 میلادی کال که بشپړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د سرحدي قواو ډګروال محمد شهزاد ویلي چې د دې پروژې نیمایي برخه یې بشپړه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د مځکنیو سرحدي ترمینالونو عمومي مشر ډګروال عزیز خټک ویلي چې پر ډیورند د نظم له ټینګېدو سره به له افغانستان سره تجارت هم وده وکړي.
سٹارٹ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نه وروستو څلور ګاډي په ټرایل بیس باندې لیږلیو. از د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو او د ټولو په مدد سره ان شاء الله ولزی ضربه منګه د 500 گاډو ته ورسو.
په خوست کې د ازادي رادیو خبریال پرون شنبه د افغان چارواکو په قول وویل چې پر غلام خان بندر به د شپې لخوا هم د تجارتي مالونو انتقال ته اجازه ورکړل شي. د افغانستان حکومت په زلونو د ډیورن پر کرشه د ازغن سیم مخالفت کړی دی. په فرا کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د روان کال د اکتوبر په 1 نیټه د ملي اردو یو هلیکوپټر چې له فرا څخه هرات ته روان و ولوید او 15 تنه پکې ووژل شول. د 205 نمبر زفر قلو اردو په خبرپاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویل شوی چې د جسدونو د موندلو لپاره د فرا په اناردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات وشول. په اناردره کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. په کابل کې د مصر سفیر هانی مصطفی ویلي چې حکومت یې له دې بهیر سره همکاری ته تیار دی. دا لومړی ځل دی چې د مصر حکومت رسمن په افغانستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ څرګندوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د زیړ واسکټو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ پر لور روان ول د اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړ او هغوی یې له سیمې وشړل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 340 تنه نیول شوي دي. په پاریس کې 3 اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو پر تیلو د مالیې د زیاتېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. فرانسې ولسمشر ایمانوویل مکرون د دسمبر په 15 نیټه زیړ واسکټو اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې پر تیلو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کوي. خو اعتراض کوونکو خپلې غوښتنې زیاتې کړې دي. هغوی غواړي چې حکومت یې د شتمنۍ او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دانالد ترامپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ په اداري برخه کې د لوړ رتبه چارواکو بدلون پیل کړی دی. ولسمشر ترامپ پرون شنبه د کیلی د تک خبر خپور کړ او ویل چې په یوه یا دو ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. جان کیلی د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی. هغه د جولای په میاشت کې د ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. او په روسیه کې د بشري حقونو یوه پیژندل شوې فعاله لودمیلا الکسیوا مړه شوه. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. انټرفاکس خبري اژانس پرون شنبه د روسیې د بشري حقونو د شورا مشر میخایل فیدوتوف له خولې ولیکل چې لودمیلا الکسیوا د ماښام په اووه نیمو بجو مړه شوې ده. د هغې د مرګ دلیل نه دی څرګند شوی. مسکو ټایمز الکسیوا په روسیه کې د بشري حقونو مور بللې وه. هغې له 1968 میلادي کال راهیسې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاوه. خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د آزادي راډیو خبرونې د سهار له اووه بجو د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. د دې خبری مجلې په دوام کې به واورئ. د قانون وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې تخنیکي چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر یو داسې جنرال لوی درستیز نومولی چې په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه لري. د پکتیکا قومونو د جلغوزو او نورو ونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره جریمه کېښوده.
زنغوازی بانده مو بانی ملاکاب کال منزای والا 15,000 افغانوی کناختاری و یو نکرو پای خودی بانده اتحاد وکو اتاکم وکو.
په پکتیا کې معلولان شکایت لري چې په خپل وخت معاش نه ورکول کیږي.
درې څلور کاله په کټ پراته ما هیڅ پښتنه نه ده کړې.
معلول شوی ما عوامل جنگ مینونه و.
د لومړي ځل لپاره د اورزګان ولایت مرکز ته هوایي الوتنې پیل شوې. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي
د دوی لاري بدیل هوایی پروازونه نشي کېدلی.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلی دی مړ د قندار د لاري مشکلات ټول ورته ویلې دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او و دقیقه شوی. ده افغانستان ده کانون و پیترولیم مزارت وی ده افغانستان پخوره که ده تاپی پروژه اروان تخنیکی چاری او ده سروی پراونه پایتا نجدی شویدی. ده ده وزارت ویانده عبدالقدیر مطفی آزادی رادیو تول ده ده استری حیاتی پروژه کار لنقشه سرسم شپر مخروانده. ده ادات پکتو ده اقتصادی چارو یشمیر کارپوهان بیاوی ده وزارت پس کارونه ده تاپی پروژه پاوراندی ده خند سبب شویدی. ده موضوع تفصیل ده یوسف خان زتران پر راپور که واوری.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د پاموړ کارونو د ترسره کیدو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل د پایپ لاین د مسیر د چاپریال ساتنې او پټیرو نورو تخنیکی برخو کې کارونه ل 90% ډیر ترسره شوي. خو دای د دې پروژې د عملی پیل د نیټه پاړه څنوي
در بخشای متعدد در
دی وی مونږ په ډیرو برخو کې د کار د تطبیق په حال کې یو. په دغه پړاو کې په تخنیکی چاپیریال او هغو سرویګانو په برخه کې خپل پرمختګونه لرو چې د پروژې لپاره مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د قانون او پټرولیم رئیس ضیاءالحق پوپل نږدې 2.5 میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار د میزان په میاشت کې پیلیږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2,000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستان تر هندوستان پورې شاوخوا 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري او په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې. خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې استاد سیف الدین سیحون په دې باور دی چې د قانون وزارت سست اقدامات د دغې پروژې د ځنډ سبب شوي دي.
در انجام یا به ثمر رساندنش خب تردید وجود نداره، اما
دیوی د پروژه په بشپړېدو او کار ختمولو کې شک نشته، خو ځینې ستونزې هم شته. د قانون وزارت ځینې پڅ کارونه او اداري ستونزې د دې سبب شوي چې د ټاپي پروژه کارونه ورو پر مخ ولاړ شي. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې دا پروژه د اقتصادي ودې، کارموندنې، امنیت او د سیمې هیوادونو سره په نښلولو کې مهم رول لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ، جنرال مارک مایلی د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکلی دی. د امریکایي جنرال په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه او سابقه لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال مایلی په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا د اردو قومندان وو. هغه به د جنرال جوزف دنفورد پر ځای کار پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر له جنرالانو مارک مایلی او جوزف دنفورد څخه مننه کړې او ویلي دي چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل سي. جنرال مارک مایلی 18 کلن دی او له پرنسټن پوهنتون څخه فارغ شوی دی. هغه په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت سابقه لري. جنرال جوزف دنفورد هم مخکې د امریکا د مرین ځواکونو او بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قومندان وو. د جنرال جوزف دنفورد د خدمت دوره د 2019 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا تغیرات په داسې حال کې اعلامیږي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. جنرال دنفورد د نومبر په 18 په کاناډا کې یو امنیتي غونډې ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شکست یا ماتې په حال کې نه دي، خو آیا وسلوال طالبان د بری په حال کې دي؟ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال سکاټ میلر تېره اونۍ د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
This will not be won militarily. That's on the Taliban side.
برای له پوځي لارې نسی ګټل کېدلای. دا خبره د افغانستان د پوځ او طالبانو په برخه کې حقیقت لري. وزیر چې سیاسي جوړ جاړای باید وشي. د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي هڅې هم ګړندې کړې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کال تقریبا 45 میلیارد ډالر پر جګړه لګوي چې د مالی ورکوونکو لپاره لوی اقتصادي بار ګڼل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په دریم سفر کې د جمعې پر ورځ له روسي چارواکو سره کتلې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ایګور مورګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبری کړی دي. رپورټونه وایي چې دواړو خواو په افغانستان کې پر وضعیت او د حکومت او طالبانو د مذاکرو د پیل لپاره د روسیې او امریکا پر همکاري خبری کړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په بلجیم کې حمله چارواکو سره وګوري. بلجیم تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. دا یادونه ورده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رد کړی دی.
آزادی خبری مجله اوري.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا مسؤلان غواړي د قومي مخورو او دینی عالمانو په مټ وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او د ولسوالۍ امن کړي، خو خلک له چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره صادقانه هلی ځلې وکړي او بې طرف استازي وټاکي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دلته د کندهار ښار لویدیځ د میوند په ولسوالۍ کې د سولې په اړه په جوړه سوې غونډه کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سوي او نور غواړي وسلوال له افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازیتوب د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کېږدي.
هر شپه هر ورځ لا در بدری ده څلور لسیزه چې کوم په دنیا کې لوړ زورواکه قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغه جوړ کړی دي هغه ټول په افغانستان کې استعمال کړی دي که شرق دی که غرب دی.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرمه پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ سو چې هغه صلح ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنگ لري که سپین رنگ لري که جګ دی که ګردی دی، یو شی چې زه نه کوم د دی هغه دا نه کوم چې یو څا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوو.
میوند کندهار په لویدیځ کې لګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالي ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او نامنوي خبرونه ترلاسه کیږي.
او اوس هم د افغانستان په اړه د څو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې درته اورم. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د لوی درستیز جنرال دان فورد څرګندونې خپرې کړې دي. دان فورد ویلي د دې لپاره چې بیا له افغانستان څخه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بریدونه ونه شي، امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا لوی درستیز له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د تروریزم د مخنیوي لپاره ضروري دی او کنی تروریستي ډلې به له امریکا انتقام واخلي. څو نورو ورځپاڼو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پخواني عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل د افشا شویو خبرو جزئیات خبره کړې دي. د لویدیځو ورځپاڼو پر اساس پامپیو له متقاعد جنرال مکریستل څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه څه وړاندیز لري. په ځواب کې هغه ورته وایي چې نور نه پوهېږي، خو شداره چې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېښودل شي، ځکه چې که امریکا خپل پوځیان وباسي القاعده به بیا افغانستان ته راشي. څو نورو لویدیځو ورځپاڼو د کوچني میسي یا مرتضی احمدي په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کوچنی میسي د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د هغه ماشوم لقب دی چې د ارجنټاین د نامتو فوټبالر لیونل میسي کمیسي له پلاستیکي کڅوړي جوړ کړی وو او عکس یې دوه کاله پخوا په انټرنیټ کې بې شمېرو خلکو له یو بل سره شریک کړ. د ډیلی میرر ورځپاڼې له لیکنې سره سم د 2 کلن مرتضی احمدي کورنۍ وای پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د تیرې میاشتې د حملې له کبله مجبوره شوي چې کابل ته لاړ شي. د د مور ویلي چې په جاغوري کې ماشوم ښوونځي ته نه شوای تللی او د شپې له لورې به خپل کور ته نږدې د مشکوکو کسانو د پښو ترپۍ اورېده. د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزو ته د حکومت له پاملرنې وروسته د ځنګلونو او ونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی دی. قومي مشر زمیر خان ځاتران ازادي راډیو ته ویل له دې وروسته که چا د جلغوزو یوه ونه ووهله نو سخته جریمه به ترې واخیستل شي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځاتران راپور واورئ.
ورسته لاغی چې افغان جلغوزی افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه پډيري دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزیو ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې لمخې یې کڅوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یاد ولسوالۍ د اورجان کلی و قومي مشر زمیر خان زادران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوی، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزي ونې په سر نږدې 1.5 لک افغانۍ جریمه یې خېده.
کام په اتحاد باندې زنګواجی باندې موږ باندې لکه پاکستانی کلدار قیمت ولګاوه چې کال منځای والا 5000 افغانۍ کناختاری وو یو نه کړپوي. آینده د پاره به موږ ګټه وزنه اخلو او سیم په دې باندې اتحاد وکړو اتفاقم وکړو.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجي زالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زادران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډېر لرګي له خپلو میلو برابرول. دوی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږدمهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکې میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیی خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی.
له بلې خوا په پکتیا کې معلولیت لرونکو آزادي راډیو ته ویلي چې له هیواد څخه د دفاع په لاره کې د بدن غړي له لاسه ورکړي، خو د اړوندو ادارو لخوا دوی ته منل شوي حقوق او امتیازات نه ورکول کیږي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
پکتیا کې معلولین او د شهیدانو ورثه پر اړوندو ادارو نیوکه کوي، وایي چې د دولت لخوا دوی ته منل شوي حقوق پر وخت نه ورکول کیږي او معاشونه یې په میاشتو او حتی په کالونو ځنډیږي. دغو تنو معلولیت لرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له هیواد څخه د دفاع په لاره کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي، خو د دولت لخوا دوی ته منل شوي حقوق نه یوازې دا چې پر وخت نه ورکول کیږي، بلکې په تیرو کلونو کې ضایع شوي هم دي.
زه سرباز وم، وظیفې کې مې نه ولم، په دوی خپې مې ټوکړې ټوکړې شوي لاسونه سترګې مې لوسه ورکړي. درې څلور کاله په کټ پراته، ما هیڅ پښتنه نه ده کړې، ما سره نه چا کومه کړې ده، ما سره نه چا امتیاز را کړی دی، ما یې نه پښتنه کړې ده. زما حق هر چا خپل
دولت لخور سره د سرپناه لپاره د یوې یپی نمرې ځمکې ژمنې شوې وې، خو دا لس کاله کېږي چې په کرایي کورونو کې اوسېږي او د لسګونو نور کړاوونو تر څنګ د کورونو لوړې کرایې هم کړوي. د پکتیا ولایت د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو سرپرست رئیس محمد طاهر محمد زی د معلولینو ستونزې تر یوه بریده پر ځای ګڼي، وایي چې سږکال یې د هغو معلولینو او د شهیدانو د کورنیو ورثو حقوق پر خپل وخت او پوره اجرا کړي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې شهید او یا معلول شوي وي.
د اورسکان ولایت مرکز ترین کوټ له درو کلونو وروسته الوتنې پیل شوې. لومړنۍ الوتکه پرون شنبه په ترین کوټ ښار کې د ترین کوټ په هوایي ډګر کې کښېناسته. له سیمې څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورسکان ولایت خلکو ته تر دریو کلونو وروسته دولت وتوانېدلې چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر دریو کلونو وروسته اورسکان ولایت ته راغلې، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر محمد شاه حبیبي چې خپله یوه دغه ولایت ته سفر کړی و، ویې ویل چې دغه الوتنې بلدي وروسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدفو دپاره اول دا چې پروازونه بیرته شروع سي، پروازونه د اورسکان ولایت ته چې رښتیا هم محرومه ولایت او انشاءالله زموږ وعده دغه ده. راغه وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړې وه او د والي صاحب سره مو کړې وه چې په دې هفتې کې به حتمی دا پروازونه نور په نورمال شکل شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوایي شرکت د مشرتابه سره هم کړې وه او خپل پوره فشار مې پر اچولې چې دا کار به کوي او په هر رقم چې کوي شروع کوي به. و خارج ته هر څوک پرواز کوي، و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ نن راغلي یو په غټه تیاری کې راغلي یو، کنه یوازې دا چې پروازونه به ډیر سي تر څنګ به حاکمتونه لکه والي صاحب چول کېمتونه به هم راښته سي.
په ورته وخت کې د اورسکان د ولایتي شورا مسولینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هر کلی وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورسکان او کندهار ترمنځ لوی لارې ورته امن کړي او ورته وجه رغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي او مولوی حمدالله داسې وویل.
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایي پروازونه نش کېدلای، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډېر غریب انسانان وینو، ډېر بیچاره انسانان وینو، او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دي هغه به نو په طیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح ده، یو بخش د مشکلاتو به حل کی. سناتور صاحب ته مهیله داده، والی صاحب ته مهیله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د کندهار ولایت د دولت د حکومت سره باید دا مشکل حل کی. موږ هر ورځ د دې لارې ته زوريږو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر ته اوړي.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې دې مرد کندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي او ځوانان مر ټول پر قربانی کیږي.
لدی سره د اورسکان په هوایی ډګر کې د څلور کمیلونو په ارزښت د یوې پروژې چارې هم پیل شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان،
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لور روان و له وښکو بهیونکو ګازو کار واخیست. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د فرانسې پلازمېنه پاریس کې د زیړ واسکټونو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. په پاریس کې د روانو اعتراضونو له امله امنیتي تدابیر زیات شوی دی. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 340 تنه تر اوسه پولیسو نیولې دي. یوازې د پاریس د امنیت لپاره 8000 پولیس ګمارل شوي او 9000 پولیس په ټوله فرانسه کې په ځانګړو امنیتي تدابیرو لګیا دي. د ولسمشر ایمانوئل مکرون حکومت پرون اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی و چې افراطي ډلې او باغیان شاید هغوی له حضوره سوء استفاده وکړي. په پاریس کې درې اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. اعتراض کوونکو په ابتدا کې هغه ځانګړي شوبینی یا زیړ واسکټونه اغوستي و چې ترافیک او د ښاروالۍ کارکوونکي یې په شپه کې د لیدل کېدو لپاره اغوندي. له دې امله په پاریس کې اعتراض کوونکو ته د زیړو واسکټونو نوم ورکړ سوی دی. د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې د پولیسو او زیړو واسکټونو ترمنځ په نښتو کې 130 تنه زخمیان شوي وو. ایمانوئل مکرون د دسمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل:
Je respecterai toujours les contestations.
زه هر وخت خلکو د مخالفت رناوی کوم. زه به تل د اپوزیسیون خبرو ته غوږ نیسم خو هیڅکله تشدد نشم زغملی. د فرانسې ولسمشر د دسمبر په 15 زیړو واسکټونو ته ډاډ ورکړ چې پر تیلو د مالیې زیاتولو پلان لغوه کوي. خو داسې څرګندېږي چې اعتراض کوونکي نه دي قانع کړي او هغوی خپلې غوښتنې زیاتې کړې دي. په فرانسه کې د زیړو واسکټونو لخوا له حکومته بیا غوښتنه سوې ده چې په دغه هیواد کې د فقیرې طبقه او د بډایو خلکو ترمنځ د اقتصادي واټن د کمولو لپاره ډیرو خلکو ته کارونه پیدا کړي او پر نورو موادو هم مالیه کم کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د پاکستان پوځوي پر ډیورن کرشه د اسغن سیم د لګولو کار به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ کړي. په فراکه د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو